آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې ووري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ځنګړې استازي د پاکستان په ضد د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغو هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي، او د سوریې پوز د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب په خار د هوایی بریدونو پلان لري.
د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له هڅو مایوسه شوی دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستان او طالبان دواړه د افغانستان دښمنان دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ځنګړې استازي د پاکستان په ضد د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینوپال د امریکا غږ سره په امریکا کې داسې ویل:
کامل ان کله چې ولسمشر خبره وکړي په دې معنی چې نور وظیفه او مسؤلیت هغو خلکو معلوم شي چې دا موضوع تعقیب کړي. نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جمع زمونږ د ملګرو ملتو کې زمونږ دایمي استازی د هغه دا وظیفه جوړي دي او مسؤلیت یې دی شي دا مسله هلته تعقیب کړي.
د مینوپال سره به د اکرام شینواری بشپړ مرکه د خبرونو نه روسته واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن سهار راهیسې د دغه ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې د دغه ولایت د چارواکو په وینا پکې دواړو خواوو ته مرګ جوړ غوښتي ده. د ننګرهار د والي د دفتر ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې د داعش اته وسلوال او له طالبانو 15 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه پکې ملکي کسانو ته د زیان څه خبر نه دی راغلی. امریکا د کندوز د روغتون د بمباریو د تحقیقاتو رپورت خبروي. پینټاګان به نن د جمعې په ورځ د کندوز د روغتون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو بشپړ رپورت خپور کړي. تمه ده په رپورت کې دا څرګنده شي چې څنګه امریکایي AC-130 ډوله جنگي الوتکې دغه عملیات ترسره کړي دي. تیر کال د اکتوبر په 3 نیټه د بې سرحد ډاکټرانو په روغتون باندې د امریکایي AC-130 ډوله جنگي الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شول. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د قاضیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضی القضات سید یوسف حلیم دغه اندېښنه هغه داسې وخت څرګنده کړې ده چې د هرات د ولایت د استیناف د محکمې سرنوال پرون د نامعلومو کسانو لخوا وژلی شو. قاضی القضات ویلي دي چې امنیتي ادارو که څه هم چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کار کوونکو د امنیت په برخه کې د ځانګړو اقداماتو ډاډ ورکړی دی، خو هغه زیاته کړه چې په تیرو 2 کې 3 قاضیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغو هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي. د الهورې د ټلویزیوني شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د شپږو شپېتو هیوادونو ائتلاف د داعش په ماتولو کې پرمختګ کړی دی. کیری وویل چې عربستان د داعش په خلاف جګړه کې مهم هیواد دی، او کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه چې داعش ته د سعودي ځینې اتباع پیسې لیږي، نو کیری په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي چې داعش ته د پیسو استول بند کړي. هغه وویل چې امریکا هیله لري چې د شخصي بانکي حسابونه چې پیسې داعش ته ځي هغه بند شي. پرون شپه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې هغه مهال څو کسان ونیول شو چې د ډونالډ ترامپ د طرفدارانو او مخالفینو ترمنځ نښتې وشوې او پولیسو مداخله وکړه. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
په نښتو کې د پولیسو د موټر شیشې ماتې سوي دي او په اخوډب کې څو کسان ټپیان سوي هم دي. پیشه د جنوبی کالیفورنیا د اورنج کانتی د سیمې د یو سرخلاص تالار د باندې سویده د دې سمخ کې د جمهور غشتونکو دغه مخکښ کاندید په خپل سیالي د دیموکراتانو په کاندید هیلری کلینټن باندې بیا لفظي بریدونه وکړل. هغه وویل چې که کلینټن د شوجه له نامه څخه استفاده نه وای کړې نو د کاندید دو چانس به نه وای. تاګه هیلری او تاګه هیلری په ډیر قوت سره وایي زما د ډونالد ترامپ لهجه نه خوشیږي. لهجه اوس هغه ټول شپناری وهي د پردی لمخې وینا کوي. آیا هغه کوم وخت هم وینا کړې ده چې په پردی باندې نوې لیکل سوی د نظر معلومولو ورستیو سرویګانو دا شوډلې ده چې احتمالاً کلینټن د ترامپ سره د نوومبر د میاشتې په انتخاباتو کې مخامخ سي نو کلینټن به ترامپ ته د 9% په توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د سوریې پوځ د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب ښار کې د هوایي بریدونو پلان لري. د غدوانو ښارونه د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي. د روسیې سفیر چې په جنیف کې په نورو نړیوالو سازمانونو کې هم د هغه هیواد دایمي استازی دی ویلي دي چې پوځ یې په تیرو وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو ترهګرو ډلو په خلاف په عملیاتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده او هیله من دی چې خپلو کوششونو ته به ادامه ورکړي. لبلی خوانند جمعې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې هوایي بمباري ادامه لري. په دغو بمباریو کې یو صحي مرکز په نښه شو. د یادونې وړ ده چې پرون په دغه سیمه کې په یو روغتون باندې بمباري شوې ده. دغه صحي مرکز چې د شاوخوا 15 کلونو د مودې راهیسې د سختو ناروغیو او د غاښونو د علاج په برخه کې کار کوي تر ډېره حده ویجاړ شوی دی. دولتي مطبوعات وایي چې یاغیانو د حلب د باب الفرج مسجد ته نږدې بمباري کړې ده چې 15 تنه وژلي او 13 تنه زخمیان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا د چارواکو سره پرون د پنځشنبه په ورځ ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو هیوادونو د تجارت او سیاحت په برخه کې خبري وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د 1959 کال نه راوروسته کیوبا ته د یو برتانوي چارواکي لومړی سفر دی او پیونګ یانګ یو کوریایي امریکایي د غدارې په تور د لسو کلونو په جبري بند محکوم کړی دی. د شمالي کوریا محکمې د امریکایي تباته نن د جمعې په ورځ د سزا واوروله. دغه کس چې کیم نومیږي تیر میاشت په خپل جرم اعتراف کړو چې د شمالي کوریا د پوځي اسرارو د غلا کولو کوشش کړو. هغه د مارچ په میاشت کې د حکومت نه د بخښنه خواست کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنوریدونکو، مینپال ویلی دی چې د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې د پاکستان د حسونه مایوسه شوه دی او اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت په ګډون په نورو لارو چارو باندې غور کوي. زمونږ خبريال اکرام شینواری د جمهور رئیس د ویان مرستیال د بخان مینپال سره مرکه کړې ده.
د ریپورټونو له مخې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ته وظیفه سپارلې چې د پاکستان په اړه باندې خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
تاسو په وروستیو کې زموږ د وزارت خارجې د سیاسي موین څرګندونې هم اورېدلې. دغه تر څنګ ولسمشر د مجلسینو په ګډه غونډه کې هم دا خبره وکړله چې موږ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مستقیما د پاکستان په اړه باندې شکایت وکړو. نو دا هغه څه دي چې زموږ د دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دا موضوع تعقیبوي او پر دې موضوع باندې کار روان دی. کاملاً کله چې ولسمشر خبره وکړي په دې معنا چې نور وظیفه او مسؤلیت د هغو خلکو معلوم شي چې دا موضوع تعقیب کړي. نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جمع زموږ د ملګرو ملتونو کې زموږ دایمي استازی د هغه دا وظیفه جوړي دي او مسؤلیت یې دی چې دا مسله هلته تعقیب کړي.
مینا پال صاحب، دا پریکړه په دې معنا ده چې تاسو نور د پاکستان څخه د سولې په اړه باندې چې کومې هیلې لرلې هغې نه مایوسه شوي یاستئ که څنګه صاحب؟
کاملا ولسمشر وویل چې نور د پاکستان څخه د سولې تمه نه لري او دا تمه نه لري چې افغانستان د خلکو هغه کسان چې په افغانستان کې لا هم جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې درېدلی دي چې هغه به د مذاکرې میز ته راولي. نو بېدا پر دغو اقدامات وشي پاکستان تروس پوری لا هم د سولې او مذاکرې او د عمل د غسنه دي داخل سوی نو فیصله پر دې باندې وسول شي نور وخت ځای نسی او موږ هغه نور مسائل نور شي لرو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاري دا شي پاکستان ترګر روزي پاکستان ترګرو ته ځای ورکي او پاکستان ترګرو ته امکانات ورکي او پاکستان ترګرو ته استخبارات ورکي دا موضوع به تر کې
مینه کانسپټ سلور الخيزه هوندو پاک لبالې دریس کې په هم بدل راغله ک بیا هم افغان حکومت والی چې دا بهیر پر مخ بوځي
پاکستان په سلور الخيزه کې سن کې هم دا ژمنه کړې او هم دا تعهد یې کړی و چې دا بچا پر خلاف باندې بدوي اقدام کوي چې هغه د افغانستان د سولې د مذاکرې له چوکاټه وځي جګړې ته دوام ورکړي او لا هم پر افغان وژنې او خشونت باندې ټینګار کوي دا مسولیت پاکستان په خپل باندې اخیستی دی اوس مودې ته منتظر شي پاکستان هغه تعهد شته کړي دغه ژمنه شي کړي ده څو وخت د عمل ډګر ته او د عمل میدان ته راوځي او عملي اقدامات کوي تر څو پورې چې پاکستان دغه اقدامات کړي نه وي افغانستان نور په دغه مذاکرات کې او د مذاکرات په نامه په دغه شی مسایلو کې وخت نه ځای کوي
د پاتې د پاتېر د اسلامي ژب سره هم د افغان په خبرې روانې وي د سولې شورا له خوا بیا وسه د سویل شو چې هغه درې وړاندیزونه لرل چې باید ولسمر شي تایید او یاد کی ته اوس په دې برخه کې څه کار شوی څه
او د حکمت سره غوښتلې د افغانستان د سولې د شورا له سره لوګو کړو سره لوګو مشرباب سره مترسوي دي هغه ورستنې شي قانوني ممانعت ونه لري د افغانستان ولسمشر مني
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستان او طالبان دواړه د افغانستان دښمنان دي. خاغلی خلیلزاد د امریکا غږ سره په خاص مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په برخه کې د طالبان د سیاست د بدلولو لپاره د امریکا لخوا په پاکستان نظامی او اقتصادي فشارونه مهم دي چې د ځینو نورو هیوادونو فشارونه هم مهم دي. د خلیلزاد د مرکه دې برخه ته ستاسو پام راګرځوم.
یک سوالی که شاید پیش اکثر افغانایی مطرح باشه
دکتر افغانانو سره یو مهمه پوښتنه ده چې په امریکا کې هر حکومت چې واک ترسیدلی په پاکستان په کافی اندازه فشار نه دی راوړی چې د افغانستان په خلاف پر پالیسی بدل کړي او د هغو یاغیانو د ملاتړ نه لاس واخلي چې د حکومت پر ضد وسله راپورته کړي
یک سوال مهم است خصوصا برای افغان ها
دا د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه ده او کله چې زه په افغانستان کې سفیر وم ما هم دا پوښتنه کوله ځکه مالی دل کوم کار چې پاکستان کوي او یې د کولونه انکار کوي هم د افغانستان او هم د امریکا په زیان و یو دلیل دا ده چې پاکستانیان ډیر چالاک خلک دي او په دوکه کولو کې زیات مهارت لري هغه د امریکا سره دومره مرسته کوله چې د پاکستان په دغه کارونه یې سترګې پټولې د مثال په ډول هغه امریکایي الوتکو ته اجازه ورکوله چې د هغه په هوایي قلمرو کې پروازونه وکړي امریکا ته اجازه ورکوله چې د پاکستان لاره په افغانستان کې خپل پوځیان ته مواد راوړي ځینې کسان بینول چې د القاعده د شبکې سره به تړاو درلود او بیا به امریکایانو ته سپارل ځینې وختونه به امریکایانو ته اجازه ورکوله چې د هغه په نظامی اډو کې پاتې شي او د شپې لخوا به د شال خوا امریکا او افغانستان په خنجر واهه همه طالبان ته اجازه ورکوله چې هلته پاتې شي او هم د حقانی شبکې ته
نو امریکایي سیاستوال به څه وخت په دغه واقعیت پوسی او درک پکړي
هغه اوس دا مسله درک کړې ده ما په لومړي سر کې دوی ویل چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې او طالبانو د پټېدو مرکزونه د جوړېدو په حال کې دي او دا زیات خطرناک ثابت دل شي د مرکزونو په 2003م 2004م او 2015م کالونو کې جوړیدل په لمړي سر کې ځینو امریکایانو زما سره د خبره نه منله خو کله چې وسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا شو بیا په امریکا کې هیڅ مسؤل شخص نه و چې په دې عقیده نه وي چې پاکستان دوه مخېلو بکوله د وسامه تر پیدا کېدو وروسته په امریکایي مطبوعاتو کې د یو پاکستانی جنرال عکس خپور شو چې نیم مخې تور او نیم سپین و امریکایان د پاکستان په دوه مخېلو به خبر دي امریکا په پاکستان فشار هم راوړی کله ناکله یې مرستي هم پرې بند کړې دي او یې د ځینو شرایطو پر اساس مرستي ورسره کړې دي خدا سي څه تر وسه نه دي کړې چې پاکستان مجبور کی چې خپل سیاست بدل کړي هیڅوک دا سینې شویلې چې امریکا د پاکستان د سیاست د بدلولو لپاره څه کولای شي یوازنی لارې دا ده چې په پاکستان برید وشي د افغانستان په برخه کې د پاکستان د سیاست د بدلولو لپاره د امریکا لخوا په پاکستان نظامی او اقتصادي فشارونه مهم دي. د زین نور هیوادونو فشارونه هم مهم دي، مګر د ټولو نه مهمه دا ده چې په افغانستان کې باید چې د پاکستان سیاست ته ماته ورکړ شي، او هغه په دې معنی چې افغانستان باید دومره قوي شي چې د پاکستان مداخله ورته په غټ زیان تمام شي، او دا کار د امریکا او افغانستان په سیاست پورې اړه لري.
پس از حملات اخیر در کابل،
په کابل کې د ملي امنیت په یو ریاست د برید نورسته جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان پر خلاف خپل دریځ جدي کړ او ویل نور د پاکستان توقع نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، بلکې د پاکستان نه وغوښتل چې طالبان وځپي. تاسو د شاغری غنی د نظر پاکله څه وایست؟
خوب است که افغان چې
زه د اشرف غنی د غوښتنو طرفداري کوم چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره د مرستې په برخه کې خپل سیاست بدل کړي. زه د پخوانه په دې باورم چې په غوښتنو، سفرونو او خبرو پاکستان خپل سیاست نه بدلوي. زه فکر کوم چې پاکستان یوازې په هغه صورت کې خپل سیاست بدلوي چې په افغانستان کې لاسوهنه یې په زیان وي. دا په دې معنی چې که په افغانستان کې وضعیت خرابېږي، دا به پاکستان ته د ګټې پر ځای تاوان ولري. خو دا کار څنګه کېدلی شي؟ د ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته طالبان په څو ډلو وویشل شول او ترمنځ یې اختلافات پیدا شول. اوس د افغانستان حکومت باید دوه کاره وکړي. لومړی دا چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتونه د ګټه واخلي او دا اختلافات نور هم زیات کړي. طالبان دې ته مجبور کړ شي چې په خپلو کې سره ونښلي او بیا دې د یوې ډلې سره تفاهم وشي. د افغانانو او امریکایانو یو ګډه کاري ډله دې په دې کار وکړي چې ښه پوره امکانات ورسره وي، او کله چې طالبان پوه شي چې د خپلمنځي اختلافاتو له وجې ماتې خوري په خپله خبرو ته حاضرېږي. خو کله چې د طالبانو سره دا فکر وي چې افغان حکومت ستونزې لري او آیا دا چې امریکایان به پاتې کیږي او که وځي او هغوی هره ورځ پرمختګ کوي، نو هیڅ وخت خبرې نه کوي.
فعلا بعد از نظر داشت انکشافات اخیر و
موضوعگیری های اخیر او دا هم رسته پوشتنه. دا جمهور اشرف غنی دا رسته و سرگندمون رسته، یا تاسو فکر کوئی چه دا سولی دا خبر و اعتمالات لمنزت لیلی؟
صحبت همیشه امکان داره، اما آیا صحبت جدی؟
خبری هر وقت امکان لري، خو زه خوشبینیم چې دا سي جدي خبري به وشي چې په نګدي راتلونکو کې د یو موافقه سبب شي. ځکه هغه غوړي د جګړې سګنۍ موسم د خپل ځان په ګډه تمام کړي. خو کچیرته د جګړې بیلانس د طالبانو پر ضد شي، نو بیا د خبرو لپاره امکانات ډېریږي، او برعکس که د جګړې بیلانس د افغانستان د حکومت پر ضد شونو، بیا د خبرو فرصت کمیږي. په تاریخي لحاظ دا ثابته شوې ده چې د پاکستان په ډیپلوماسۍ او د هغوی په مطبوعاتي خبرو سړی باور نشي کولای. ما په خپل څو ځله د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف سره خبرې کړې وې او د طالبانو د شتون نه یې انکار کړی و. په داس حال کې چې مطبوعاتو زرګونه طالبان په پېښور او کوټه کې لیدل، مشرف به ویل دا ډول خبرې هند جوړې کړې دي. خو کله چې هغه د واک لري شو، په خپل اعتراف وکړ چې موږ دوه مخې لوبه کوله او موږ د طالبانو ملاتړ کوه. طالبان او پاکستان دواړه د افغانستان د حکومت دښمنان دي او هیڅ وخت د افغانستان ملاتړ نه کوي، بلکې هغوی غواړي چې د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او لمنځه یوسي. یوازې په خپل افغانان او بهرني ملګري کولای شي چې افغانستان وژغوري، او دښمنان هیڅ وخت دا کار نشي کولای.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبریږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په مرکزونو باندې د ډرون بریدونه زیات شوي دي، او په یو تازه برید کې د یو مهم قمندان په ګډون د داعش 14 وسوال وژل شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته وویل د پیښې په غرنۍ سیمه کې د ډرون په تازه ګزارونو کې د داعش ډلې د یوه مهم قمندان ابوبکر په ګډون 14 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي دغه وسلوال په داسې حال نښه ګرځېدلې چې په یوه کور کې د جګړې لپاره مهمه غونډه لرله.
نور 15 اول برج کې دي او دا چې دی ځان ته دا یک تنهایي. ابوبکر ورغزی دی، پاکستانی دی، دلته ټول زیات د پاکستانیان دي.
دا چین ولسوالی د تیر 2015 میلادی کال لپیل راهیسی د دغه ډلې لپاره د یو مهم مرکز په توګه پاتې شوی، او ختیځ کې د داعش ډلې لومړنۍ سیمه ګڼل کیږي. که څه هم چارواکي په دغه ولسوالۍ کې روان ډرون بریدونه بریالي ګڼي او وایي دغه ډلې په منډو کړې، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي او قومي مشران د حکومت دغه خبرې یوازې د شونډو په سر ګڼي. دوی وایي لا هم د داعش ډله په پخوانو سیمو کې حاکمه ده. ملک کمین دا چین ولسوالۍ قومي مشر دی.
داعش مکمل سیمې په لاس کې لري، او لکه نازیان نیمیا دره پاندر عبدالخیل درا دا ما پیخې درا دا شډل لپورته دا مامن درا دا وسپور درا چې دا کوټ نیمیا درا دې بالا سره نه دا ټول کې دې اسلام کې یو انچم حکومت نه درته لای نه استری دی بس نور هغه جګړه کې وڅ کوم ته لپاتې لا سر ورګړي هغه بمړ شوی
هغه وای په تیر نږدې یو نیم کال کې حکومتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی بلکې یوازې خپلې پخوانی پوستې ساتي دا چین ولسوالۍ په ګڼو اوسیدونکو کې د نږدې راتلونکي لپاره د یوې ترخې جګړې ویرم خوره ده خو د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وی داعش بیا ځلې په چین کې په پخوانی خوند سر نشي راپورته کولی دا وایي سیمه تر ډیره د امنیتي سرتیر و سیمه ییزو پولیسو په ولکه کې ده خو دا چین ولسوال غالب مجاهد وایي په دغه ولسوالۍ کې د بیا ځلې ځمکنیو عملیاتو د پیل اراده لري تر څو د اسلامي دولت یا داعش ډلې زور وبکي بل پلو د ننګرهار د شینوارو په یوه بله ولسوالۍ هس کمینه کې داعش ډل او طالبان بیا ځلې په جګړه اوښتي دي د والي ویان عطا الله خوګیاڼۍ وایي دغه جګړه نن سهار وختي د نری اوبو سیمه کې پیل شوې او تر اوسه پکې 15 طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا داعش ډلې د دغه جګړو او هوایي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړې استازي د پاکستان په ضد د امنیت شورا ته شکایت وکړي. پنن ګرهار کې چارواکي وای نن سهار راهسي د ولایت د هسکې مینه د ولسوالۍ د نړۍ او بو پسیمه کې طالبانو او د اسلامي دولت یادایش د وسوالو ترمنځ رڼا جګړه پیل شوې چې دغه ولایت د چارواکو په وینا پکې دواړو خواو ته مرګ جوړه غوښتې ده. د ننګرهار د والي د دفتر ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې د داعش اته وسلوال او د طالبانو 15 وسلوال وژل شوي دي. پنټاګان به نن د جمعې په ورځ د کندوز د روغتون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو بشپړ رپورټ خپور کړي. تمه ده په رپورټ کې دا څرګنده شي چې څنګه امریکایي ایسي یو سل دیرش ډوله جنګي الوتکې دغه عملیات ترسره کړي دي. تیر کال د اکتوبر په 3 منټه د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکایي ایسي یو سل دیرش ډوله جنګي الوتکې په برید کې 2 کسان ووژل شول. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د قاضیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښوولې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیم دغه اندېښنه داسې وخت څرګنده کړې ده چې د هرات د ولایت د استصناف د محکمې سارنوال پرون د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستایو چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي. د الهوري د ټلویزیوني شبکې سره په یوې ځانګړې مرکه کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د شپږو شپېتو هیوادونو ائتلاف د داعش په ماتولو کې پرمختګ کړی دی. کیری وویل چې عربستان د داعش په خلاف جګړه کې مهم هیواد دی او کله چې د هغه نه وپوښتل شوه چې داعش ته د سعودي ځینې اتباع پیسې لیږي، نو کیری په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي چې داعش ته د پیسو استول بند کړي. پرون شپه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې هغه مهال څو کسان ونیول شول چې د ډونالډ ترامپ د طرفدارانو او مخالفینو ترمنځ نښتې وشوې او پولیسو مداخله وکړه. په نښتو کې د پولیسو د موټر شیشې ماتې شوې دي او په خوډب کې څو کسان ټپیان شوي هم دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر نن د جمعې په ورځ ویلې دي چې د سوریې پوځ د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب په ښار کې د هوایی بریدونو پلان لري. د غدوانه خارونه د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي. د روسیې سفیر چې په جنیو کې په نورو نړیوالو سازمانونو کې هم د هغه هواد دایمي استازي دی ویل دي چې پوځي په تیر وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو ترګرو ډلو په خلاف په عملیاتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هیله مند دي چې خپل کوششونو ته به ادامه ورکړي. نن د جمعې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې هوایی بمباری ادامه لري. په دغه بمباریو کې یو صحي مرکز په نښه شو. د یادونې وړ ده چې پرون په دغه سیمه کې په یو روغتون باندې بمباری شوې ده. دولتي مطبوعات وایي چې یاغیانو د حلب د باب الفرج مسجد ته نږدې بمباری کړې ده چې 15 تنه یې وژلي او 13 تنه یې زخمیان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا د چارواکو سره پرون د پنجشنبې په ورځ ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو هیوادونو د تجارت او د سیاحت په برخه کې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د 1959 کال نه راپدې خوا کیوبا ته د یو برتانوي چارواکي لومړی سفر دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هیمنډ پرون پنځشنبه کیوبا ته د رسیدو نه وروسته وویل چې دی د کیوبا سره د خپلو اړیکو قوي کولو ته تیار دی او د هغوی سره د انرژۍ، ښوونې او روزنې او مالي چارو کې د همکارۍ او موافقې لاسلیک کړي. او پیونګ یانګ یو کوریایي امریکایي د غداري په تور د لسو کلونو په جبري بند محکوم کړی دی. د شمالي کوریا محکمې دغه امریکایي تباته نن د جمعې په ورځ د سزا واوروله. دغه کس چې کیم نومیږي تیره میاشت په خپل دی جرم اعتراف کړو چې د شمالي کوریا د پوځي اسرارو د غلا کولو کوشش کړو. هغه د مارچ په میاشت کې د حکومت نه د بخنې خواست کړو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن خبرېږي. په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د پیښو د کمیدلو لپاره څه ډول اقدامات شوي دي او موثریت یې څه شي دی؟ نن ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې باندې د میلمه سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانو شافیا سردار او قدیر مشرف دي. د ټلیفون نمبر دی 202-8919-11-8. تاسو ټول نه مننه چې په خبرونه کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشي بیرته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.